سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلس خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلی دي دا د هغو بشري مرستو یوه برخه ده چې واشنگټن یې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې. مېرمن ساکی زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم وغږېده چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوه هیوادونو شپږ دېرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تروسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلی دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له هغه مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د پرونی بریت پراخې غندنې او په دې اړه د طالبانو څرګندونې.
دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکي ځای او ملکي خلکو باندې و. د معمول له مخه ته هیڅ انسان هم زړه نه خوښوي چې بریت وکړي.
هغه کس چې د بیوزلۍ په خاطر په کابل کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روغتون کې سا ورکړه. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې بیوزلو خلکو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي، خو خلک د دې مرستو د ویش په اړه شکونه لري.
جنګونه و، ټکان و، خواري و، تکلیفونه ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس په حکومت کې کار کوي.
په کندهار کې د ماینونو چاودنو لسګونه کسان زیانمن کړي.
په تیره میاشت کې میرویس روغتون ته ټول څلور سرویس ناروغان د ماین د چاودنو له کبله راوړل شوي دي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر پرته نوره کابینه بشپړه شوه. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید ښوونځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلی دی. په کور دننه هم دا برید غندل شوی. د حمله چې پرون وشوه لا یې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشتي برچی کې د سې شنبې د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤول ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي. د عاملینو پسې لټه روانه ده. انشاءالله وبنیول سي او د خپلو جنایتو انجام به وویني. او همدار از دراتون کو در ډول پیخو د پاره به هم لازم تدابیر په پام کې سیونی ولسی د هوادوال د امنیت لپاره سمه مرت مسولیت لري ان شاء الله د مسولیت په ادا کوي. خدغه بزدلانه اقدام بيخي په ملکی جای او ملکی خلکو باندې و د سیاسه خوانځي دا او د معمول له مخالته هیڅ انسان هم درنه خېسي بریدو کې او هیڅ موخه نسته پکې. متاسفانه زموږ دښمنان دومره بزدل او نامرد دي چې دا سی اقدام ته ملاتړ یو داسې کار کوي پر صورت اسلامي امارت په انشاء الله دې مخنیوي کوي.
جرمني اژانس په کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي او 19 ټپیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان خلیل صدران زیاتوي چې لا هم دا وروستي شمیرې نه دي. یو شمیر نه تایید شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په یو تعلیمي مرکز کې چاودنه وشوه، بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل، دوی پرله پسې چاودنې وشوې. د جرمني اژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبریالان نه پرېښودل چې د چاودنې د ځایونو تصویرونه واخلي او دوه سیمه ییز خبریالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې، یوناما، ایران، د سره صلیب نړیوالې کمیټې، د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې کمپاینرې سمیره حمیدی او جنو افغان سیاستوالو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله همدارس د مقاومت چپې او جنو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکیو غندلې دي. د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خونړی برید پر اوسه شکال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وې پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
د استقلال روختون مسؤلان وایي هغه کس چې د کابل د ده مزنګ په څلور لاره کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روختون کې سا ورکړه. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور اچولی و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سر طبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه آزادي رادیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه تیر شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیرې د مړینې چانس یې ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو لمخې مړ شوی کس پینګول نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولارې کې ځان ته ور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دستمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لږې او بېکارۍ کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنۍ او نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او لولګې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خود بانک د 150 میلیون ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالر په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 450 میلیون ډالر په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژۍ د موادو د بیو لوړېدو ته په پام سره کړې ده چې علت یې په اوکراین کې د روسیې جګړه ده. د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې ده د افغانستان د بیا رغونې د صندوق ولوی تمویلون کې هیوادونه د جمعې پر ورځ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلنۍ غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایی امنیت پر زیاتیدونکې ستونزه بحث وکړي. سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیايي بانک په ګډون ځینې نور ښکېل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلي و چې د دوی د پالیسۍ له مخې د افغانستان د بیارغونې د صندوق یو مهم معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تېره اونۍ په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر ورکړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې له دریو یوه برخه کموالی راغلی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د امریکا ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو بیان کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او همداراز د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. د طالبانو د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخو کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د دې مرستو خبر داسې مهال ورکړل شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړ کسان تور پورې کوي چې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 2200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. WFP په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګنده کړه چې تېره اونۍ د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې تر 1000 ډېرو کورنیو سره بشري مرستې وکړې. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې هم له بېوزلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داسې وخت کې له بېوزلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمېر خواران تور پورې کوي چې مرستې سمې نه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هر ورځ ګڼ پیغامونه رارسېږي. د څو تنو څرګندونې دلته درسره شریکوو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې کړي چې ګوته اچوي.
مطالعه شپانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورین او ملازمین دي. 180 مشرتوجي دي. 180 خوي دي. یو څه نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو امریکا سرګي سر په میډیا کې دغه غږ درواغ وایي.
دغه مرستې د سنجونو ولسوالۍ ته راځي. جنګونو، ټکانو، خواریو، تکلیفونو مزد ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چاغه اوس د حکومت خلک دي. په حکومت کې کار کوي، زموږ سره ناکې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې اړمن افغانان ډېرو مرستو ته ضرورت لري. وروسته تر دې چې طالبان پروسش کال د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې دومره خراب شو چې د ملګرو ملتو په وینا اوس مهال 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې بېوزلو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. د دې کمیټې یو استازي ایلوی فلن د خپل ټویټر پر حساب لیکلی دی چې خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې ډېرې لوړې شوي دي. ښاغلی فلن ویلي له هم اړتیا شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره د مرستې په برخه کې ډېر کارونه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې تیره میاشت د ځمکنیو ماینونو په چاودنو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي چې د ماینونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یوه وروستي راپور کې ماینونه د افغانستان لپاره لوی خطر بللی دی.
د هلمند اوسیدونکی املا شیرین تازه د کندهار د میرویس روغتون په جراحي څانګه کې تر درملنې لاندې دی. هغه د راکټ د ناچاو د ګولۍ په چاودنه کې خپله چپه پښه له لاسه ورکړې او د بدن ځینې نورې برخې سختې ژوبل سوې دي. د ملا شیرین په څیر ګڼ نور کسان هم چې ماینونه ورباندې چاودېدلي دا مهال د کندهار په میرویس سبزبي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې په تیرو شلو کالو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د له منځه وړلو لپاره په ځینو سیمو کې شخصي ماینونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او دغه راز د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته هم ماینونه او د درنو وسلو ناچاودي ګولۍ لا هم پاتې دي. د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تېره یوه میاشت کې په کندهار کې 4000 د ځمکني ماینونو له امله ټپیان او 15 وژل شوي چې په ټپي سوو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
کې میرویس روغتون ته ټول 4000 ناروغان د هلمند د چاودنو له کبله راوړل شوي دي. چې د هغوی څخه 15 کوچنیان دي، 2 نارینه دي او 2 زنانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي کلنی راپور کې چې د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خبر کړی وو، ویلي و چې په دې هیواد کې په لاس شخصي ماینونه او ناچاو د مهمات یو لوی خطر دی. په راپور کې راغلی و چې په 2020 کال کې د دې ماینونه او ناچاو د توکو له امله لږ تر لږه 200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 45% یې ماشومان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به ملالۍ بشیر د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو قربنوي. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینې د 150 غړو د لوړې مراسم پرون ترسره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د اوو سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس څرګندوي چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی دی چې په 2009 کال کې په پاکستان کې وشل شوه، او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. که چېرته 33 بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی به له هغو ځوانو وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ور په غاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنگتن یې تورن کړ چې له واکه یې د لرې کولو لپاره توطیه جوړه کړې ده، څه ساړه شوي ښکاري. هیناره بانیکر چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلې وه، په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه معرف شوې ده. د شهباز شریف په کابینه کې 12 وزیران د مسلم لیگ نواز، 9 د پیپلز ګوند، 4 د جمعیت علماء اسلام، 2 د متحده قومي مومنټ او 3 نورو وړو ګوندونو ته د کابینه یوه یوه څوکۍ ورسپارل شوې ده. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوړ د دې کابینه ادامې ته د شک په سترګه ګوري. د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
د دې حکومت چلول به دونه اسان کارم نه، ځکه چې مختلف رای خلک او بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به اسان کار نه.
کله چې په پاکستان کې کابینه لوړه کوي، نو ولسمشر په دې مراسمو کې برخه اخلي. عارف اولوی تیرونه د صدر اعظم شهباز شریف د لوړې په مراسمو کې ویلی وو چې ناروغ دی. پرونه بیا د ناروغي خبر ورکړ او د لوړې په دې مراسمو کې هم برخه وانخسته.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام، زمال علي بشير يم او د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 3 میلیون افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي، او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې
مال کودک دارم که سال سفراغه بچه همه بواسه چیزی که بواسه که قضایش مونده بده.
معصومی اوشپک کسی دی کورنه تجوان سخته شویده. نموری چی ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لعمل لخپل کور کلی بیزایش شوی وی وست نورو پا کورونو که پا کارکول سر دومر گتی چه خپل و معصومانه تا دجندی پاتی که دو پخاطر پورنی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنی مزدوري کوي. نو موړی به ماشومان د نور د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس ناس تخته شوی.
مالک دا کې درم کې سال سفراغه
زه یو ماشوم لرم چې له خولې او له منې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم مې نو له خولې او له منې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم. نخ خواړه او نه هم خمیوه
چې خوبه کما بزینو بده میوه خوبه بده.
په افغانستان کې پورسته کلون کې ورخت کم شوه دی او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلی دی، چې ورسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړي دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې یو 80% کورنۍ ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنې او مالدارۍ سره تړلی دی، چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپیو شمیر دومره زیات شوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نه سي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې 4 تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکې خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشګوري پیدا کېږي نه چې وارکو په چاکه درې څلور
نورالی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډبو سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. دی زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بېلابېلو سیمو کې له کوڅه ډبو سپیو سره مخ کېږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډبو سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونیو سپیو داړلي دي.
د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو 15 کسان وداړل، د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تقریب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې خوړلي دي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. بالاخره موږ یو صحتاوي په ګډه په شریکه باید د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو خوړلو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل له څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي، یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي، نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموش ځای کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم ځای راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دننه د دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې 200 کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم هغه پیغامونه ته پام وکړئ چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. د دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دا غوښتلې کې راته. والسلام.
سردار بابرسته ولایت غورمایشي ولسوالۍ تاسو ته سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندې وو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه من لري، یو د مرغاو رود هغه هم سم صفه، یو دغه چې یو رودخانه چې بیادلی وي سوری دی، تنور جل د خلک دی مکار دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشرانو د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دي. تولید زیاته د خبرې در سره کوم، قسم په خدای روزګار یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او الله نم د ماښام ډوډۍ نه لري، هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو.
یاران مال دادای را باندې باندې چې هغه زاشه دې مزمز دغه خاصې د امویل دې چې دغه از ما پیغام نشر کوي دغه د افغانستان تاریخ چې دغه مل پیغام د مشران تجمان ته ورسوي چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني کی او په دولت رایت کې کړي دولت یې ورنځي اخر نور څه ورنځي دغه څه سوا خو دې سلام
د څنګه سزاګر نو په منځ کې را مرستي مشتر نه درا کوي په کاټ یې موږ شهر نو مو هغه نو یو څه موږ یې سکرې ورته چې موږ کاټ ورکړي نو دا موږ وایي چې دا د سم سیمو څخه دین کاټ راځي نه مالي
زموږ غږ لا زده رادیو اوري د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي چې اسد الله لودین چمتو کړی خداشه به پام وکړي د افغانستان او نړۍ اړوندو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو لپاره خبري وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویس له قوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویس د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه افغانانو سره د بشری او اقتصادي مرستو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې افغان کډوالو سره د څه باندې 40 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د هغو بشري مرستو یو برخه ده چې واشنگټن له افغانانو سره د هغو ژمنه کړې ده. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې. میرمن ساکی زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم خبرې وکړې چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوه هیوادونو شپږ دیرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالند دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي دي او روسیې هم په ځواب کې د هالند، بلجیم او له دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارکه میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږ د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارګزی سره مرکه هم کړې ده. مرکه ورسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی الله مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په 1350 خو په 1500 اوس چې په 1500 په 1500 د ملت کې تباہ کړي د سره حکومت داری ده. ته دا شهروالانو باندې امر وکړي چې خو نه لښته ده کې کولر خو نه په لاله ډالر په 1500 افغانۍ دی دا ورته سره حکومت تشبیچې ته په مخانه سي جوړلای نه په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي ټول ملت دا دوی استیزه لاسه دا نرخونه خو به راښته کولای شي دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی زه غره تانه شل شي یا حکومتي چرواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزل غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې دستي موي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسېږي، عوام ته رسېږي. دکانداران ګرام نه دي، سامان باندې هغې خرڅات تخیموي، سامان عوام ته چېږي په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شیان ګران تاریخ یې بند کړل او شیان بېخي بې حده ګران شوي دي. او دغه سره یې نکوي متوجه شي د طالبانو بېخي لاس را اچولی دي، تر چا چې تکسي غواړي پشي کوي. دا باید یې نکړي سره اصلاح شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرګار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکور چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرګار په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې زیاته لوړې شوې دي او دیس زموږ دا غوښتنه ده دې دا د شهر نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې ویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانی نه کړم چې نه خو بیا اندازې ډیر زیاتې د ګرانوالي په صدې ډیر زیاتې خاطرې ده. خو د دې روزي په میاش کې بیا لښند شلچند اړ یو څه ګرانیږي. دولتي چارواکو ته موږ درخواست کوو چې دا کم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دکانداران او دغه یوټونه زه خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شاروالیانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلوي به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ درخواست چې کومه مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشي ډیره گزاره وکړي او دا غزو چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو راوځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ مسؤول وایي دلته موږ نه 2000 زر وباسي، کالته 2000 وایي دلته موږ نه 5000 زر وباسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خوران هغو ته مرسته وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي. داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین څخه ورواز.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په ښارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریښیو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارگزی سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارگزی نه مې په پایل کې وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه، یعنی د بهر نه کې دوه ویشت نه د بهر نه کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی، په د شکایت ټیم دی، همدا اوس هم په ځای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجل جلسه وه، دا ول چې دا بای باید په کلکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زونونه نن هم پرون هم پر دې باندې مشتې وه. بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي، ولې چې په دې کمیسیون کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده، په دې کې د کورنۍ چارو وزارت با صلاحیت استازی، د تجارت وزارت با صلاحیت استازی، د اوتاغای تجارت، د لوی چارندواری، د استخبارات او همدارنګه زموږ د کلام مواد چې په نښنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنی کله چې موږ یو دوکان ته ځو د اوړه ګران خرڅوي، د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، را سره راځي، دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او همانګي باندې ټاکو. د زمور سره دی عموما د ګران پروشان چکیر دی د ظلم له لاسه کیر د دې لاس نه کیر چې څوک وای وروره د غوړه ما ګران اخیسته د ګران خاصه ول چې دغه اومده واردون کی زمور سره په کمیشن کی دا نو دا کار سره واندې ان شاء الله خاص مشکل نشته خو خاصتا د خلکو څخه مغشتنه دادی کله چې څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پڅ پوسا په یو چیرې ګران خرڅوي صفر واسو پنځه نوي اته سواتیا اته سواتیا ستاسو په خدمت کې دی لطفا د زمور سره اړیکه ونیسئ بیا دی وګوري آیا موږ راځو که نه راځو او مشخصا په کابل ښار کې دا موضوع مو تر کنټرول لاندې راوړی ده د خلکو نیوکې پر ځای دی موږ یې منو او په هیڅ ډول نه پرېږدو چې څوک د کابل پر ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارکزای صاحب له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې هلته د توکو بیې لوړې وې او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې مثلا قصاب ته هم نرخنامه ورکړه د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي د کابل په دوه ویشت نایو کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو او د ولایاتو له خو خامخا جلا اداري ورته موجودې دي ارګانای مال دي او فعلا د کورنیو چارو وزارت پورې مربوطې دي چې هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي او راځو پر نقنامې باندې. نقنامې داسې ټاکل کېږي چې په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د من ابتکار او کنټرول قیام چې کابل ښاروال صاحب مولوي صاحب عبدالرشید بلوچ یې براج کې دی او ریاست یې مخته وړي هغه داسې ټاکل کېږي چې په هر اونۍ کې یعنی په هر اوو ورځو کې دغه نقنامه ټاکل کېږي که چیرې بیا د ډالر بیا د سینوسانات ولري بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کېږي یعنی موږ مستقیما ډالر ته ګورو دغه د نرخنامې بنسټ او مبنا هم چې جوړ شوله دا ول چې ډالر یو ځلې پورته شوه نرخونه هم ورسره پورته شوله کله چې ډالر بیا کښته شو نرخونه هماغه د پورته په حالت کې ولاړ پاته وو د همدې له امله جوړ شوي دي. دا نو په دې اړه باندې موږ مشخص کړم ټیمونه لرو چې کار کوي او دغه تجاران چې زموږ سره په دې کمیشن کې دي د دوی څخه هم نرخونه اخلو د بندرو څخه هم نرخونه اخلو د هماغه هیواد چې هغه شعر او وردېږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسېږي څو چې په ګودامو کې ساتل کېږي څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک یعنې هغه خلک چې ځینې استفاده کوي هغوی ته رسېږي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي یو ښه جدول د ځان لري او د هر چا ګټه معلومه ده نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله او بارکزای صاحب که دغه جدول تاسو سره یې د بیلګې په توګه که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو یوې بوجۍ وریجې یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو باید څومره ټاکل شوي دي؟ ممکن اورېدونکي نه وي پو تر اوسه یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسېدلي.
داسې دی زه همدا اوس د ټول تاسو ولما وایم د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو دغه نولس کلمه ټول مهم اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي مواد اولیه چې ورته وایي. نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید یو سل پنځوس ګرامه لس افغانۍ ده که جوړۍ دودي ډوډۍ یا غټ ډوډۍ شل افغانۍ قیمت ده باید درې سوه ګرامه او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده. کله چې دا نرخنامې جوړېږي یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي د ځان مشران لري چې مشران یې زموږ سره په کمیشن کې دی نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دي چې هغه ټول دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري. دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې ورباندې بحث شوی ده. راځو پر نور باندې څلور رقم وړل لرو موږ یو هغه ارد مروجي هم پنځوس کیلویي هغه دوه زره دوه سوه نوي افغانۍ دی. ارد عبدالی چې ورته وایي هغه دوه زره درې سوه شپېته افغانۍ دی. ارد د خپازیو دپاره هغه دوه زره درې سوه شل افغانۍ دی او ارد وطني چې ورته وایي درې څلوېښت کیلو یوازې دغه فی کیلو راځي هغه دغه دی دوه زره یو سل پنځوس افغانۍ دی. او دا ورجې چې دی هغه اول ورجې هغه نامي ورجې چې موږ تاسو ورته وایي برنج کونه چې ورته وایي دوه زره پنځه سوه اویا افغانۍ دی. هغه برنج سیلی ناو چې ورته وایي دوه زره دوه سوه شپېته افغانۍ دی. او برنج سیلی چوچه چې دی هغه یو زره دوه سوه افغانۍ دی. او همدارنګه برمل ورجې اووه سوه افغانۍ دی فی بوجي. پر غوښو باندې د پسه غوښه څلور سوه شل افغانۍ. گوشت گوساله څلور سوه افغانۍ. گوشت ګاو درې سوه اویا افغانۍ. او د چرګانو غوښه یو سل اویا افغانۍ. تیل پټرول نودو دوه چې ورته وایي څلور شپېته افغانۍ. ایراني پټرول یا تیل پټرول ایراني چې ورته وایي دوه شپېته افغانۍ. د دیزل او تیل هغه نهه شپېته افغانۍ. او د ګاز مایع قیمت شپږ شپېته افغانۍ دی. یعنی موږ دا په نظر کې نیولی ده که مچیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی وه بیا دلته کیفیت له لاسه تله و څلور کم وړدي چې ار یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرف لري، ځینې په کورو کې او نور موارد باندې، د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوي د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوي دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي؟ او کنه فکر کوي چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی، نور ښارونه کې ممکن نه وي عملي شوی؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار ولې دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور مرګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم در ټیکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نایي، دوم نایي، څلورم نایي، شپږم نایي، دریم نایي، هر ځای کې دا منډه، یعنی موجودی زموږ خامخا شکایتونه به کیږي. دا به منو د همدې لعمل مو دغه شمېره ورته جوړ کړی ده چې خلک موږ ته زنګ وایي که چیرې زموږ هغه ټیمونه شیرږي د دوی د زنګ پر برابر باندې چې موږ سره دوی تماس نیسي، موږ ته یې ولرېږو که څه مشکل نشته، موږ د ښاریانو په خدمت کې 24 ساعته.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا دوکانونه مو یا دوکانداران مو د سرغړونو له کبله بند کړي وي یا له فعالیت مثلا غورځېدلي وي؟
داسې وګورئ، دا تقریبا 2 میاشتې کېږي دا نرخنامه په مختلف اشکال باندې په مختلف ورځو باندې ټاکل کیږي. موږ ډېر خلک هم لاکومټ کړي مو دي، امو جریمه کړي دي، او کچېری یو څوک بیا مقرر دغه تخلفو کې دمو معرفي کړي دي. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دي، زموږ نشرات معلوم دي، موږ هر ورځ دغه موضوع کوو او ډېر خلک اصلاح شوي دي. او مشکل دا دی چې ځینې خلک پر خلکو باندې ظلم کوي، که یو څوک موږ ټول دوکانونه توګه چې ملاکومټ کړي دي او مخالفین مو کړي دي، یو نه وایي چې ما په ګران اخیستې دي، که چېرې دی د درواغ ما ته وایي دا وړه ما ګران اخیستې دي، د دوی هغه مشر چې وړه راواړه دی وي کابل ته دی، زما سره دی، د اصلي قیمت ما ته وایي. او ځینې خلک بیا نفس یې غاښ دی، پر دې چې د پریو وړه پریو بوجي وړه باندې سل افغاني کاټه وکړي، د 500 افغاني کاټه غواړي، ورته خبره نه پرېږدو. په کلاکه ورته ولاړ یو، او زموږ ټیمونه هم خپل کار کوي، او کابل ښاروالي په ښه شکل باندې دا خبره مدیریت کوي. وا که شکایتونه وي، شمېره هم موجوده، موږ هم د دې په خدمت کې اوسه.
بله، کور ودان اوروسته پښتنه اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ آیا له روزې نه وروسته به هم ستاسو دغه فعالیتونه همداسې دوام ولري، او کنه دا فعالیتونه به فقط روزې پورې محدود وي؟
دا خو روزې پورې نه محدودېږي وروره، دا 2 میاشتې کې چې موږ دا نرخنامې ټاکلې دي، تقریبا نن د روزې 15 ورځ ده. نو پر دې اساس باندې موږ داسې یو کار کوو چې دغه نرخنامه څو چې د ریاست الوزرا حکم چې موږ سره راغلی ده، څو چې هغه ووایي او هغه دوام ولري، موږ کار هم ورباندې دوام لري. او د نرخونو ټاکل د کابل ښاروالي وظیفه ده، دا کار مخته وړي، او نور ارګانونه هم ورسره همکار دي. هدف مو دا دی چې پر خلکو باندې ظلم نه وشي، که بیا بل سیستم رامنځته شول هغه خامخا اعلانېږي خلکو ته، او ورته خلکو په خدمت کې.
ډیره مننه. کور مو ودان د کابل ښاروالۍ د نشراتو مشر او د عامه پوهاوي مسؤل نعمت الله بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو، او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 24 15.
اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو موضوعات مو راته پریښي دي.
وعلیکم السلام. علیکم السلام. خاصګم دانو د ساري که حساسه د ساري کېم هغه هم چې دوه جوه خاص په شاده د نوو د ساري کوم چې راځو کوم هو د ځوان ته ولا څه ده دا د مرسته د ټول سره ورته کوم څه نو وځي لکه چې خلک
آزادی ریڈیو تو سلام قوم احترامات ہلمند سخ پڑی خواہش میں سر میں خبر ترلا سکی ذرا کورو تم کو مکر کڑی دی حکومت پانہ دے ہلمند پہ ولایت کی او سلوا کیا مامورین و ملازمین دے او سلوا کیا مشتو جی دے او سلوا کیا کھوئی دی یہ وطن نہ دی ور کڑی نوځنه په غوښمه چې پاتې شو انا لکه سرګي سرګي سرپنځي کې دغه غږ تر واه وايي او چې کومه کړی دي دغه تاریخ والا او سره وړي چې هغه زما شناختم په کښې کښې دي چې د تاریخ د غمبار څه نه درودي د هغو سره ډېر کومک وکړي نو غمبار مبار یې پرانې د تاریخ یې خدای ورسم کړه. بلیا السلام علیکم د هلمند د کجکي د ولسوالۍ خبره کوم. وروره دا پیغام ما پیغام خامخا خپور کړه چې دغه د امارات طالبان یې واوري. دغه زموږ د زندهور د ولسوالۍ د مرستې کار نه سره کمزوره دی، اکثره خلکو ته رسېږي اکثره ته نه رسېږي. کاټونه یې را کړي دي، نه یې را کوي مرسته.
بل السلام علیکم. ما د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه نیکېلې پېرزوینې. موږ په ګران وطن افغانستان کښې د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان بچیان یو، ورور موږ شهیدان ورکړي دي، انسانان مو کړي دي په وطن کښې. موږ د طالبان وروسته دا خواهش دي ورور موږ په دمیسو باندې غږ وکړي، دا دلته خلکو ته په شفاف ډول باندې مرستې ورسوي. ډېره مننه.
اوریا زما دغه پیغام دی، د سنګین د ولسوالۍ څخه زنګ درته وم. دغه مرستې د سنګین ولسوالۍ ته راځي. جنګونه وو، ټکان وو، خواري وو، تکلیفونه موږ ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس د حکومت خلک دي، په حکومت کښې کار کوي، زموږ سره ناکي کوي. زما دغه پیغام دی چې دغه د ازادۍ راډیو نشر کړي، د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د فتح سرچی کرینا ستاسو ته پیغام پرېږدم چې دا ته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل دغه کوي. دا هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند دي، کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا بل شي والا، او بس خوارو غریب او بېچاره پرېږدي. او بس دغه مخه باید ونیول شي، او د موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ور نه کړي. وسلام به احترام.
زه جمال الله د هلمند ولایت نزالي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهاد کښې داسې وایم. دا چې په اوس وخت کښې د جنګ خبرې تودې دي، دا زموږ لپاره د شرف خبرې دي. موږ په ډېرو قربانۍ د جنګ وتلي. مننه د هغه ټولو مسؤلینو څه چې موږ یې د جنګ وایستلو، یعنې د واده په مراسمو کښې نه د شپې نه د ورځې موږ یو ټاک اورېدلی دی. خدای دې نور هم ورکړي. د مشرانو سمه غوښتنه دا ده چې دوی حساب ته غاړې کښېږي. هر څوک چې جنګ ته لمن وایي هغه باید په عام مازر کښې و محکمې ته را کش شي. ازادي راډیو په خپلو پیغامو کښې وایي انتظار ختم شو، یعنې انتظار پای ته رسېدلی دی. نور موږ باید انتظار ونه باسو، هر څه باید جدي وشي. نو د جنګ خبرې دې ورکې شي. دا چې هر څوک کوي خجالت کوي، نور د خجالت خبرې موږ باید وانه وړو. د مشرانو سمه غوښتنه ده چې په عام مازر په رسمي شکل حساب ورته ولو ته حاضر شي. حساب به موږ هم ورکړو، دوی دې هم را کړي. مننه.
الو السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده وروره چې خلکو ته د کارونه پیدا کړي چې د خپل هېواد نه مهاجر کېږي. خلک پیسې په قرض او کور باندې راغلي د خپل هېواد نه ځي بل هېواد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولو دپاره. وروره زما خپله یو ورور ترکیه ته مونږ پیسې د قرض را واخیستلې او ترکیه ته ولېږو، خو په ایران کښې غلو نیولی، یو نیم زر ډالر غواړي. یو نیم زر ډالر زه رکمه کمه. زمونږ دا حکومت او زمونږ دا به کله جوړېږي؟ دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت مونږ ته وکړي. زمونږ وګړي ټول په خپل هېواد کښې راټول کړي. زما پیغام نشر کوي. وسلام.
عبدالحاجی یم د کندهار ولایت څخه. زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم. کوم د موسسې انجینران چې دي زه خپله معلول یم، د نورو معلولینو درد مې هم کړی. هېڅوک نه کومک ورسره کوي، نه پاملرنه ورته کوي. ډېر په دا ساراو کښې داسې معلولین شته چې هېچا نه کومک ورسره کړي دي، ولاکه په یاد دي فرض روژه ده، په هغو مؤمنان پسې دي. په دغه وطن کښې ټوک ټوک او در بدره شوي دي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه یاست؟ ولسته خیر. محمد ابن کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زه معیوب یم. ما سره د مرستې شوې ده، نه هم دا اوس طالبانو مرستې را کړې ده، نه هم داسې په عمرو کښې نه عمرې را کړې دي. سره دغه سي بالا مایوب يم په وګي مې نه اخلم رئیس رئیس موږ ته لاندې را سره سي دغه کار چې ته رواني ورتي دغه موږ سي زما سره هم وو شکایت کې راځي سي دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم،
زه
پیدام احمد لغمانه يم د ایران د شیراز خاور نه تاسو سره خبرې کوم. دغه تحولات چراغ اعظم د پخوانی امنیتی ځواکونو یو سربازو ما د امنیت ملي دا چې کوم تحولات چراغ ډېر بد حالات سره افغانان مخامخ شو، خصوصا دغه قاچاقي لاره باندې موږ راغلو دغه په پاکستان په لاره باندې په سرایوان دغه غرو کې په مرد ایران ده او دلته ډېر وړکي ماشومانان تقریبا دوه میاشتې او دسې اته کلنۍ همداسې سپینګیري دسې بېچارګانه سیاسر یې ما خپل په سترګو ولید چې بس بېچارګان هلته د دنیا نه رحلت یې وکړله بېچارګان. او اوس هم دلته ډېر سره د مرضي ده چې د شیراز په خاوره کې په نارسیده د بېزاد درایي ورته وایي دلته قلات کې دوه دانې افغانان بېچارګان ساختمانو کې کار یې کوله، دلته هغې چې منډه یې وهله ماموران د سربازان راغلي وو چې منډه یې وهله هغه بېچارګان یې دلته شهادت یې ورسوه دوه دوه نفر افغانانو.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 یولس څلورويشت یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 یولس څلورويشت یو سلو پنځلس.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
حقیقت کے اصل راستہ صداقت دے ہم عزت دے
ژوند فلا